ته مشال یو پروانو پرونو کې د خپل قربا سره لمومن د خبر مو یا نعمت الله او د تکنیک همکاري نبی السلامونه مې له لوم شروع ټول به سي وخت شوه 12 بجې په دې خبرې غړي کې د نو موضوعات او تر څنګ راوري په پاکستان له خوا د غرض د طالبانو سره د خبرې مذاکرات په اړه هم راپور لرو. د غرض په پاکستان کې د صدارتي نظام پړه د اپوزیشن او د غرض د خبریالانو څرګندونې به اهم وري خو تر هڅه مخکې له مدوله خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راژوندي کولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. په پاکستان کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس د 6000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي او د طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راژوندي کولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. د پاکستان فوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی محسود او د ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره خبرې وکړې. د سرچینو په وینا دغه پلاوی چې پکې په پاکستان کې د پښتنو بانفوزه قومي مشران شامل وو د جنوري په 9مه د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی ول او دوه ورځې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. پاکستانی طالبانو له هغې موقتی اوربند وروسته چې د تیر کال په دسمبر کې پای ته ورسېد د پاکستان پر فوز او پولیسو حملې زیاتې کړي. سرچینې وایي چې د دوانو ډلو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستانی طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس د 6000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهیسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 1.5 لک اوړېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د جنوري پر 25مه ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې 6300 نه زیاتې تازه پیښې ریکارډ شوي او له کووډ-19 ناروغۍ 18 کسان مړه شوي هم دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمیر 9102 ته رسېدلی. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 2.7 لک پورې کسان له کورونا وایرس رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کورونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر هم دوام لري. د کورونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان آپریشن سنټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې شاوخوا 8 کروڑ کسان بشپړ واکسین شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې زر به د هیواد په کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې پیل شي. عبدالباقی حقانی مشال ویډیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ورنکړه خو وی ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي.
سرکاری تقریبا 9 نشتیانی دی پاغی که یو معنی چې و آغا مالیتی مسئله وید او دوی مغیه در پر اسلامی محال پیدا کولو نو پا دا خطر معنی مختلف کمیلتیانی تاکل شوی دی پا نجده وقت که با داشت ترتیب با مخی تراشی چه ام با تعلیم روان شی ام با پاغی که دی اسلام اصول مرغی وی.
د 2021 زیږیز کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زیاتره ولایتونو کې نجونه دولتي پوهنتونونو لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. د طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې وکړې. د تیر کال په اگست میاشت کې طالبانو د دغه جنگ ځپلي هیواد واک ترلاسه کول وروسته په اروپا کې خپله لومړۍ رسمي غونډه وکړه. د طالبانو 15 کسیز پلاوی اوسلو ته د 3 ورځنی سفر په 2مه ورځ د امریکا، فرانسې، برتانیا، جرمني، ایټالیا، اروپایي ټولنې او ناروې له استازو سره د اقتصادي مسایلو په اړه د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. په نارینو مشتمل پلاوی چې مشري یې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي تمه کې ده چې د افغانستان د هغه اربونو ډالرو شتمنیو ته د لاسرسي غوښتنه وکړي چې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د وتلو په جریان کې د دې ډلې لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته کنګل کړی شوی. امیر خان متقی په داسې حال کې د اوسلو غونډې په خپل ذات کې یوه لاسته راوړنه وبلله چې ځینو کارپوهانو او افغان جلاوطنه ډلو د ناروې پر بلنه نیوکې کړې وې او ویلي وو چې له طالبانو سره هر ډول همکاري به یوازې د طالبانو د دریځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. دا اتر دے محال د مشال ریڈیو خبرونه.
خبرونه مول مشال ریڈیو وردل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري. سرچینې وایي پاکستان د ناقانونه ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د ژوندۍ ساتلو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. او په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو او خبرجالانو لخوا په دې هیواد کې د صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګنګوسیو غندنه شوې.
په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبې کول دي.
د افغانستان له خوست شمالي وزیرستان ته ستنه شوي کډوال وایي له ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دغه راسې تقریبا 15 ورځې ته کلي کې نه راغلي یو دا چې سړه د غرمه سره مخمخ شوي سړه د یخنۍ ډېره ده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه. او سم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې پاکستان د ناقانونه ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډېر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته یې د پاکستان له حکومت سره یو موقتی اوربند کړی وو د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې پای ته ورسېد. ویل کېږي له هغې راهیسې د ډلې په پاکستان کې بیا حملې زیاتې کړي دي. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نور ولی مسعود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تېر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. دغه سرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند غزول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 44 کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی د غرض کابل ته هم تللی او هلته یې د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغې سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومت یو چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشته پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ترسره شوې 294 حملې ثبت کړې وي چې دا د وړم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
دا نور یاسموري ساسته راپور وړاندې کوي چې تر طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استول شوی دی.
د مشال رادیو هر اورز د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې څپې 2110 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته وګورئ د باچا خان او ولی خان اونۍ منځلو پترس کې تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د ومن نېشنل ګوند مشرانو پرته د ځینې نورو ګوندونو سیاستوالو او خبرجارانو هم ګډون وکړ. په سیمینار کې د باچا خان او ولی خان په مبارزې رڼا اچولو تر څنګ په ملکي سیاسي صورتحالو په خاص توګه د صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګونګسیو غندنه هم وشوه. دا تر هغې وروسته چې په پاکستان کې وفاقي نظام پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کیږي، یاد وي چې حکومتي چارواکو دغه خبرې بیا اساس بللې دي. په پېښور کې زموږ همکار غلام غوث هم دغه سیمینار ته ورغلی و، دا رپورټ یې را لیږلی دی.
باچا خان مرکز پېښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د عدمي تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبریالانو د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده، یا د بېلیدلو تحریکونه چلیدلي دي، یا تندرو سوچ او فکر سر پورته کړی، لکه څرنګه چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله، نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده.
پاکستان کی آخری متفقہ دستاویز ہے.
د درې اویایم آئین د پاکستان اخیرنې متفقہ دستاویز دی. اوس کڅوک دا وایي چې په نوی پاکستان کې صدارتي نظام راولو، نو په دې د اتفاقی رائے لپاره به نه ذوالفقار علی بوټو، نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د درې اویایم آئین مشترکه کارنامه ده، نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي. په باچا خان مرکز پېښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ، عدمي تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي، نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستورې ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمنی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو د دې اجماع شوی دا په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي. که د اپوزیشن د پاره غوايي، نو اپوزیشن د پاره خطرناک په دې وخت کې دی ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال کړو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړو، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي نو خطرناک به دې وخت کې دی، ځکه چې په میډیا یې سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دای کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړی دی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه، نو هغه په جواب کې ویلي وو چې دغه خبرې اترې هغه هم اوري، خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبرې اترې نه دي شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تا کو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اتنه بجې.
اوریدونکو د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حقوقتون کې ولسی تحریک مشرانو د دې ادا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي، چې په وینا یې د یوې میاشتې تېرېدو سربېره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پر لت وهلې وو، چې بالاخره د صوبې اعلی وزیر د تیر کال د دسمبر پر 14مه په ځانګړې توګه گوادر ته ولاړ او له پلتوالو سره یې یوه 19 نکاتي تړون لاسلیک کړ چې ورسره پلت پای ته ورسید. صوبای حکومت وایي چې پر تړون عمل کولو ته اوس هم ژمن دي. په تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2001 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځای خلک پاکلیت کې بدل کړل شي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12مه نیټه مشال ریټول چې په دې وروستیو کې له سیند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50 سے 60 ہزار کلو آتا ہے، جبکہ
دو پہیو ٹرالر کے لپنزو سخا 75 ہزار کلو گرام مایان جائے گی او زموږ وړي وړي کشتیانی له 450 څخه 1500 کیلو ګرامه ماهیان نیول شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلو ګرامه کبان نیسي او زموږ 1500 کشتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولای. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2014 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینایي وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ
کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روان نو زل هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوچی معلومی دي د خبرو موږ په نفسیاتی توګه زورولو او دا سی فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول
اس وجہ سے لوگ تنگ تے پریشان تے
د گوادر ماہیگیر اتحاد جن سیکرٹری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزگار ماهیان نیول او خرڅول وو نموړي د دسمبر پر 12مه نیټه مشالې دی ټول چې په تیرو شلو کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو پخکار تلم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول هر کشته با و یا اته سبا کیلوګرام مایان راوړل اوس په ډیر سو کې هر کشته 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرانو شمیر زیات شوی دی نو تر لس 200 کیلوګرام زیات سوک نشي راوړلې
پاکستان کې لتی رو شاوخوا دول سیزورای سی بلوچ بلتون پالی ڈلی د وسلوالی جګړې للاری ل پاکستان بلې دل غاړي دوی دا کوي چې د هیوادې په وسایلو قبضه کړي دا خو د پاکستان حکومت وای دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بے ثباته کول غاړي د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی په کوټه کې لیکوال او څېړونکي عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي خو نتیجه ورنه کړه
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وارد خدا دے چھے دا گوادر یہ وادی وگڑی زان دا روانی و سوالی مبارزی سر کھڑے رہے ہیں بالا او دارنگا پارلمان اہم ہلیا گفتنی اور پورا نکڑے دوی حد اکڑا چھے نیشنل پارٹی کسانی منتخب اکڑل اور پسی دا بلچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کل چھے اس پر اسمبلی کی ناس دے خواغا لا ہم دا دوی دی اسنی تحریک تا راغل ندے نو خلق تنگ چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پوره امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړل چې اوس ټول بلوچستان او سره ملګری کیږي
تو خیر سے پورا مکران اور پورا بلوچستان ان سے جڑنے جا رہا ہے
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولی جایز غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12مه نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټس اخیستې دی نموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي
مشال اگر تو خوگی است عبدالحق اکر تاس سرا پور وانده کهو چه پا گوادر زلک که ده حقوقتون که ولسی تحریک مشرانوائی چه حکومت ور سرا کلی جمنی تا ده دوا ندی پورا کلی بلخوا حکومت وائی چه جمنو تا جونو پورا تلون پورا کولو تا وسام جمن دی
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بنې د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سې شنبې په ورځ د غرمې په یو نیمه بجه اوریدای شي
ودن کو د افغانستان له خوستا شمالي وزیرستان ته ستنه شوی کډوال وای د محل د دوی شوخوا 2.5 زره کورنۍ د ټوچي دریا پر غاړه په ساړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته په انتظار دي د سیمې مشرانو د غیر حکومتي ادارو کارکونکي وای چې په دې یخه یخنۍ کې له دې بیرته ستنه شو سره د ګرمو جامو کمبل او اوبو او نورو شیانو بیړنۍ مرسته ونشي نو د دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي بلخو حکومت وای چې له افغانستان لستنو شو کورنیو سره یې وال مخه مرستې کړي او نور به هم وکړي تفصیل له مجید بابر اورو
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوټي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغو کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنورۍ په 23مه د ټوچي دریاب په غاړه سره د خپلې کورنۍ د 11 غړو استوګن معظم خان وایي چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان نخ پریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو رزمک او شوال ترڅنګ په خوف شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخته واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخې کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري ته وویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوې نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره یې په بکهخېلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته یې هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان راستون شوی مقبول خان وایي چې د بکهخېلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار له مخه په زرګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غونډه راغلی ده میز تقریبا ولګم د پټه نه لګېږي او ښار پولیس کې چې حکومت ته خبره تا وکړو صحیح میز د کل آباد ولګي یا سیسکول آباد ولګي یا لخت آباد ولګي هغه د حکومت پولیس کې میز او میز نه راته څنګه شي کړلای دې غریبات نه دغه په درځي کې په تنارې کړولې چې خلک چېم ته همې حکومت نه درګدي ایک دا کې کډوال دا نور چې مخ ته غلې دي دا سال ډیر کله چې وی چې هغه نه سره دي چې هغه په کین کې نه دي.
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 23مه مشال لري ته وویل چې حکومت سره د یو جرګې له لارې د دې کډوالو ستونزې شریکې کړې خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړې.
د شنه اسمان لاندې زندگی دروي بس غریبانه دي مجبور دي ټینډینا کې ژوند تیروي دوی سره هیڅ قسم مرستې نه کوي بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کړي او هغه تر اوسه بیرې پیسې نه دی ویته ملاو شوې لکه نور متاثرین دي کې مې 12000 منتلی اخلي ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دي درې داسې واړې بستر دي او یو سپنج ویته بس دا شاینا ور کوي نور دیتا حکومت هیڅ قسم توجه نه دی ور کړی او نو د مشر باندې مونږ رابطہ کو مشو بار بار پر سوشل میډیا باندې
خود جنوری په درویشتما د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو نه خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز دپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې دنا د ګلون کیمپ په پوره مونږه پرووایډ کوو د دې سره سره چې څومره زمونږه ان ایف آیز دی پاره کې ټینټس میټرسز بلانکټس کچن سیټ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په 0.5 باندې هینډ اوور کیږي چې کم زمونږه سیم ایشو کیږي پاره کې 12000 روپۍ د منتلی سستیننس الاونس او 8000 روپۍ د فوډ الاونس چې دغه هرې فیملی ته چې دنه غور کړی کیږي کم چې پلس 15 ورځو کې چې دنه هغه ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې دنه هغه وسه پرشنل شوی دا غوته دا غوغه پیسې چې دنه هغه غ ټرانسفر سلسله چې دنه شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15000 1400 کورنیو کې تر دا مهال 1400 او 1000 کورنۍ راستنی کړې دي او د دې په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوي دي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو پر ستونزو مول مجید بابر راپور ورکړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پر اوسنی مې کې هم مستاس لپاره یو شمېر راپورونه لرو او د یو رباب جوړونکي مرکه هم لرو. خو تر هر څه مخکې ارزو احمد الله ته تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کی و ځکه چې وخت شوی دی 2:30.
پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي، افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نور ولی محسود او د دې ډلې له مشرتابه شورا له نورو غړو سره خبرې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د دوانو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستانی طالبانو سره له اوږدې مودې راهسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د تیرې ایوي اونۍ راهسې هر ورځ د کورونا وایرس د 6000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 1.5 لک نه اوړېدلې دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 15 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې 6300 نه زیاتې تازه پیښې ریکارډ شوي او له کووید-19 ناروغۍ 11 کسان مړه شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې زر به د هیواد په کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې پیل شي. عبدالباقی حقانی مشال ویډیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ورنکړه، خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2023 زیږدیز کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هسې په زیاتره ولایتونو کې نجونه دولتي پوهنتونونو لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي ورتللی. د طالبانو استادو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استادو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه جنگځپلي هیواد واک ترلاسه کول وروسته په اروپا کې خپل لومړی رسمي غونډه په وکړه. د طالبانو 15 کسیز پلاوی اوسلو ته د درې ورځني سفر په دویم ورځ د امریکا، فرانسې، برتانیا، جرمني، ایټالیا، اروپایي ټولنې او ناروې له استادو سره د اقتصادي مسایلو په اړه د تړلو دروازې تر شا خبرې وکړې.
دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او په دیني مای کې بیا تاسو ته وایم چې دیني مای کې په موسیقۍ د طالبانو لخوا د بندیز په اغیز هم راپور لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقونو درناوی وکړي او ښځو او جنکو ته د کار کولو او زده کړې اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې رسولو د ښځو د حقونو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یوه لاسته راوړنه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبه پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوری ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوي، دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه دا زمینه مساعده کړه. دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
پرون یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د
خزو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامل و وایي چې د طالبانو پلاوی خبرې په دقت واورېدې او همې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam warkre che mushta yow sawai aw amal bal dawal wakde no pa haga surat ki ba aitmad bash par laman dawlarsi kala che bawar laman dawlarsi taliban bayad da payat walari che pa afghanistan ke lamakhkini hukumat sara sawaswal mush par hogoi bawar la sawar kade wo aw da afghanistan khalku ham pa tir hukumat ke khpal zai no mundali
norway tatlalai da taliban de hukumat plawai de america france britania germany italy اروپایی ټولنې او د ناروې له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. هغه همداراز په یو ټویټ کې ویلي چې لویدیز به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به یې په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هیوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
مشال رادیو ته وګرځئ. نوریاس نوری ته ستا راپور وړاندې کوو چې د ناروې په غونډه کې ښځینه ګډونوالو د طالبانو له حکومت غوښتي په عمل کې د بشري حقونو درناوی وکړي او ښځو او جینکو ته د کار کولو او زده کړو اجازه ورکړي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي زر به د هیواد پر کچه په ټولو دولتي پوهنتونونو او لیسو کې د جینکو زده کړې پیل شي. نوموړي له مشالو سره په خبرو کې د جینکو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ور نه کړه، خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زیاتره ولایتونو کې جینکۍ دولتي پوهنتونونو، لیسو او د لوړو زده کړو نور مرکزونو ته نشي تللی. حقانی وایي د تیر کال په دسمبر کې یې پاکستان ته د سفر پر مهال په هغه هیواد کې د افغان کډوالو زده کوونکو په سکالرشپونو د ورغلو افغان زده کوونکو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې. زموږ همکار طاهر خان له حقانی سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې پاکستان ته یې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې.
موږ سره دوه مسلې وي. یو د افغانستان د یونیشتیانو متعلق، چې افغانستان یونیشتیانو کې چې کوم محصلین دي یا استادان دي، هغوی سره څنګه همکاري وشي چې د پاکستان د استادانو تجربې هغه هلته د یونیشتیانو د استادانو سره شریکې شي، او د دواړو ملکونو د یونیشتیانو د سربراهانو د استادانو تګ راتګ شروع شي، او د دواړو ملکونو د تجربې سره شریکې شي او د هغې نه استفاده وشي. دویم، په پاکستان کې ډیره افغان محصلین دي چې هغوی ډیر ستونزې لرلي. نو موږ کوشش تاوه چې دلته مشرانو سره وګورو، د افغان محصلینو هغه ستونزې د دوی سره شریکې کړو، د هغې لپاره حل لارې راوباسو. د محصلینو هغه ستونزې ګڼې ستونزې وي. مثلا یوه د اویزې ستونزه وه چې کله به دوی ته سکالرشپ ورکړل شو، په وخت باندې به اویزه ورته نه ورکول کېده. دویمه دا وه چې کله به اویزه ورکړل شوه، نو سرحد ته به چې راغله، په سرحد باندې راتېرېدو کې به ډېر زیات مشکل و. دریمه دا وه چې کله به دوی راغله، نو دلته به د کورونا په عذر باندې به ټول قرنطین کېده. نو بیا موږ ورسره مفاهمه وکړه چې دغه ویزه که په وخت باندې ورته ورکړل شي او تحصیلي ویزه ورکړل شي، منټیپل ویزه ورکړل شي، نو دې کې به اسانتیا وي. همدارنګه د سرحد په هکله باندې خبره ورسره وکړه چې محصلینو ته سهولت دا برابر شي. همدارنګه چې محصلین راځي، باید د هغې صحیح تشخیص وشي چې کوم بیمار وي نو هغه قرنطین شي، او چې کوم بیمار نه وي نو هغوی ته موقع ورکړل شي چې دوی ورشي او په وخت باندې یونیورسټو کې درسونه دا ولولي.
دلته بیا د 2 میلیونو نه زیات ویل کیږي چې افغان کډوال مهاجرین دي، او دا غي بیا بچان دي، او څنګه چې په هغې باندې مرستې کمې شوې وې نو تعلیم خبره به هم کېده چې هغې تعلیم هم متاثره شوې. نو آیا تاسو په خپل سفر کې پاکستانیانو سره د چارواکو سره د مهاجرینو د بچیانو د تعلیم په اړه خبرې وکړې؟
مونږ د دوی سره په دې اړه باندې تفصیلي خبرې وکړې. مثلا یو خو داخلي چې وي نو هغه عامې خلاصې داخلي نه وي، په یو یونیورسټۍ کې مثلا په یو محدود انداز باندې افغان مهاجرینو ته د داخلي اجازه وه. مونږ دوی سره خبره وکړه چې که تاسو خلاصې داخلي ورکړئ چې کوم مهاجر په امتحان کې کامیاب شي نو باید هغه ته تاسو د داخلي حق ورکړئ. دویم د پیسونو مشکل و چې کوم پیسونه به د دوی نه اغوستی شو نو د نور غیر ملکي محصلینو په شان دي ورنه پیسونه د اغوستی شو. نو مونږ ورته وویل چې افغانان ډېر زیات د غربت سره مخ دي او پریشانیانې ډېرې دي، نو که تاسو عادي پیسونه لکه څنګه چې د دې زیاد محصلینو نه تاسو کوم پیس اخلي هغه پیس تاسو د افغانانو نه واخلي نو دا به ښه وي. نو په دغه هکله باندې د دوی سره تفصیلي خبرې وشوې.
نو تاسو کوم دوه موضوعات اشاره وکړه، د محصلینو مشکلات او د هغې او بیا د مهاجرینو پاکستانیانو سره سوادي وکړې څه خبرې ومنلې؟
الحمدلله په ټولو میدانونو کې چې زموږ کوم ملاقاتونه وشو د جی سي سره، بیا د وزارت تعلیم سره، بیا د یونیورسټیانو د سربراهانو سره، بیا چونکې صدر مملکت د سرکاري یونیورسټو مشر هغه سره ملاقات وشو. هغه بیا ډېر زیات تاکید وکړه په دې خبره باندې چې زه به یونیورسټیانو ته ووایم چې ستاسو یونیورسټیانو ته لاس ورکړو، ستاسو د استادانو د راتلو او دلته د تعلیم حاصلولو هغوی ته زمینه سازي وشي د دې د استادان هلته درشي. همدارنګه په سکالرشپونو کې مخکې به دوی زر سکالرشپ په کال کې راکولو، نه دا ځلې وعده وکړه چې یو نیم زر سکالرشپ په کال کې درکوو.
اوس چې کوم د دنیا لپاره نړۍ لپاره یو مهم دی، د افغانانو لپاره خپل مهم دی، هغه د ښځو د تعلیم خبره ده. نو ستاسو خو اعلانونه مخکې راغلي و، تاسو یو ترتیب هم اعلان کړو چې دې شرایطو باندې نو دا کار وشي، لیکن تر اوسه پورې ستاسو په اګست کې کابل کنټرول کړی، اوس پورې څه پرمختګ وشو؟ زنانه کالجونه ولې نه دي خلاص شوي؟ یونیورسٹو کے وطول سے کم سرکاری حکومتی یونیورسٹی دی دغه بارہ کے سو تاسو ہے
منگا دو قسم یونیورسٹیانی دا لرو، یو سرکاری یونیورسٹیانی او بل غیر سرکاری یونیورسٹیانی شخصی یونیورسٹیانی. نو دا شخصی یونیورسٹیانو کم مالی بوجھ او انتظامی بوجھ دا چون کہ پمنگ مانے نو نو چے کم شرایطو چې د ملک اسلامي دی او په دې ملک د اسلام لپاره قربانیان ورکړل شوی دی او نظام اسلامي مخې ته راغلی دی، نو باید د ژوند په ټولو برخو کې هغه د اسلام احکام عملي شي. نو دلته وړاندې مخروط تعلیم رواج و، وړاندې حجاب لازمي نه و. پرایویټ یونیورسټیانو او شخصي یونیورسټیانو چې کوم اتحادیه ده هغوی درخواست وکړه موږ ته چې موږ تعلیم شروع کړو په دغه دغه ترتیب باندې، په دې کې تاسو موږ سره موافقه وکړئ. بیا موږ مرته کمیټي وټاکله، ترتیب سره برابر کړو چې مخروط تعلیم باندې وي، وزارت اجازه ولا ورکړه. نو تقریبا یو نیم سلو پورې یونیورسټیانې په هغې کې هغه تعلیم روان دی. سرکاری یونیورسټیانې چې دي دا تقریبا 9 یونیورسټیانې دي چې د هغې انتظامي بوج او مالی بوج هغه د اسلامي عمارت په زیمه باندې و. نو په هغې کې یو معنی چې و هغه مالیاتي مسله وه چې څومره مصارف دي د هغې برداشت نه کېده، او دویم هغه د هغې دپاره یو اسلامي ماحول پیدا کولو چې موږ څنګه مخروط تعلیم ختم کړو او د ترانسپورټ سہولتونه ورته برابر شي. نو په دغه خاطر باندې د مختلفې کمیټیانې ټاکل شوې دي د انتظامي امورو دپاره، د دې دپاره چې مثلا د دوی دا د تعمیر مسله څنګه حل شي، د استادانو مسله څنګه حل شي، او مالیاتي بوج مسله د دا څنګه حل شي. همدارنګه د علماو کمیټې ټاکل شوې ده چې د یو شری چوکاټ ورته واچولی شي چې داسې یو چوکاټ کې دا زده کړې او که څه هم د اسلام سره په تصادم کې نه وي، هم د افغاني رواج سره په تصادم کې نه وي. نو په دغه خاطر په دې باندې کار روان دی، ان شاء الله په نږدې وخت کې به داسې یو صورت مخې ته راشي، داسې یو ترتیب به مخې ته راشي چې هم به تعلیم روان شي، هم به په هغه کې د اسلام اصول مرغي وي، او هم به په داسې یو ماحول کې وي چې هغه به افغاني ماحول وي، اسلامي ماحول وي.
تاسو ډاډمن یې چې کله پورې به دا کار وشي، دا کمیټیانو دا کار مکمل شي؟ او آیا تاسو خپله خبره وکړه چې کنګل شوي د افغانستان پیسې، نو تاسو سره به دومره مسایل وي ستاسو حکومت سره چې دغه اړتیاوې چې دي تاسو ته څنګه ذکر وکړ دا به پوره کړي؟
اوس طالبانو چې نظام راغلی نو هغه ابتدایي ورځې دي، نو طبیعي خبره ده چې دغه سیو نظام سیټ کیږي نو هغه یو څو وخت اخلي او مالیاتي بوج هغه کې د ډېر هیوادونو سره رابطه شوې ده او ډېر هیوادونو وادیم کړي چې موږ تاسو سره په دې برخه کې کومک دا کوم دارنګ اسلامي امارت خپل چې کوم اوید دي هغه باندې کار روان دی الحمدلله ډېر کار وشو او اوس زموږ بودیجه ورس پورس باندې د خکېدو په حالت کې ده
او کله پورې به دا کمیټانو دا کار او دا تعلیم شروع کېدل به کله احتمالي ویل شي چې کله پورې به دا شروع شي واپس د خزو تعلیم
سره مشخص تاریخ نشي ور کولای چې په دغه تاریخ پورې به دا کار وشي ډېر په تیزه باندې کار روان دي نو امید شته چې په لنډ وخت کې به دا مسله حل شي
داود طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی چې د مشل ډیو همکار طاهر خان ورسره د دغه هیواد کې په افغانستان کې د جینکو پر تعلیم او دغه راز په نورو تعلیمي موضوعاتو خبرې کړې وې.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
اردوونکو پر ټولنیزو شبکو هغه یو ویډیو توند خبرګونونه را پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کیږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کیږي. د تیر کال اګست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځنې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل د هارون بادشاه په راپور کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړي او د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خبرې شوې ویډیو د یوې برخې لږه پیلېږي.
ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غږونکي په چارو غږونکي د ځاځي اصلي اوسیدونکي او مونږ یو اصطلاح ورته وایي چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حکمت لوت انده کارونه وکول اوس په عام سطح ته ټول شاهو کی په دې پاور شوم چې د مړ ولس د ویدو ولس دا حال به تر اخره مې د ویدو ورش پرې دلې او لستر کوم ورته وخت کې وڅ سې د سې درد مې حس ک لکه دا آلات چې زما وجود دی او زما وجود را ماته. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام د پاره د دولت په سطحې چا کار نه کړی، ځکه اوس تیت پرک دی. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غره مې اوسو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم، کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو مخ خو د
ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ څه د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما غجنګ په ډولونو په اتڼونو رمانځلی ده چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه م اخلي، او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې. هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګاو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زدکونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال، د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دون سورنه اتن تپا منګه رباب دا خو دې پیړې پیړېو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله، او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زموږ ځوانان چې سره هغې پویا راځي او ځان پیژني، جهان پیژني. په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبوں کا موسیقی وجل دی، زبوں کا شناخت وجل دی. دے پارا ورا ہم لوگ گورا کل تک ایجنڈا یہ چل رہا ہے، ایجنڈے کے سر نقصو نو دی سے افغان دنیا تدسی وفائی چدا جنونی خلق دی دی یوانی پوٹوپک باندے کنٹرول کی گی. بس آئین نہ بغیر خلق پوٹوپک لاس کے دے ہوئے چی بس مگا پاچانی دیر مشکل وقت دی، بد وقت دی، اور دنیا تا پکار دی چی اگئی تماشاور کسی کسی دی چی کم اور پا افغانستان کے لگئی دا خوری گی.
د ملکنډ یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو، دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زموږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړه شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي، پکار چې موږ دغه خپل ستونزه، دغه خپل خبره هغې ته ورسو، خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاند ویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
مشال لڑیو ته وګستې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز پړه تاسو ته هرم بچا راپور وړاندې کوو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوونکو د پېښور په ډبګرۍ کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دکان د پخواني مالک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. همدا دویش کلن دی وای هر ډول رباب جوړولی شي. دی وای د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاروي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه هم جوړوي. شانواسترزی هغه دکان ته ورغلی او دا راپور یې را لیږلی.
دویش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پریخي. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو احمد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پریښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې علاقو لرګي کې فرق څه وي؟
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږ غزینه راغړو.
دا لرګي ګران
کې مشین کې دا مونږ کټکو زموږ مشین دی هلته کټکو به دلته چې کم دینو فینیشینګ هلته وکړو به دلته راوړو.
تقریبا داسې د 15,000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب به درته جوړ کړو. خراب پی
نرموالی پکې ډېری کنه نه ځینې ربابونه یې هلته اسماس یو رباب دی چې زه غوږومه جزید 15 منټه وګورم زما د ګوتې لاستوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دې باندې پولیم راښکاره کې.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کې ددی شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی.
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تورنه پوچه تی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړې شو. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دواړه لاسونه ورکړې دي لګولیاو.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.